د اخلاصون د لارې د خبرونې ریرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ رو خوش او خوشاله بیاست او ورځ مو په تر دې مهاله په خوشي او خوشحالۍ سره تېره کړې. وي درنو اوریدونکو، زه محمد نبي سلطان یم، د اخلاصون د خبرونې له لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. د تل په څیر الحاج مولوي صاحب خبرونې ته تشریف راوړي ترڅو ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي. محترم مولوي صاحب، خبرونې ته شر خلاص.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
محترم مولوي صاحب، لمرني أوريدون كترازو هغاورو چی کوم سوال لري او لكم زي سنگ والدي.
بني السلام عليكم.
وعليكم السلام، بخير يا
مننه ژوندۍ اوسې. مهرباني، ستاسو نوم؟
ما نوم ګلالۍ د کندهار ولایت.
ګلالۍ، خپرونې ته ښه راغلاست. خلاصون لار خپرونه د خپل شریف پوښتنه مې
شریف پوښتنه مې دا د مولوي صاحب کوم د لمانځه نیت وکړي معروف پاوله چا چې بسم الله ویل کېږي نو سکاره پاره چا چې ویل کېږي کمې چې راولاړشي دا پوښتنه مې د مولوي صاحب.
محترم مولوي صاحب، تاسو ته د دې ورور پوښتنه واورېدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په هر رکات کې سبحانک اللهم نه ویل کېږي، بلکې یوازې په اول رکات کې ویل کېږي، او که نفل لمونځ وي څلور رکاته کېږي، بیا په درېیم رکات کې هم ویل کېږي. تحتاوی لیکي: الا انه ای المصلی لا یثنا لانه للافتتاح فقط. تحتاوی جل اول صبحا دو سوا اتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، ډیر مننه. بل اوریدونکو ته راځو هغه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله.
مننه ژوندۍ اوسې. مهرباني، ستاسو نوم؟
السلام علیکم. راستن دا په جوړو کې دا نه خو دا کوم چې یو دا فزر ذکر چې اس کې دوه دا ته یې
مننه. محترم مولوی صاحب، تاسو ته د ورور پښتنه واورېدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې خیرات کول هر مهال جائز دي. که یو څوک په قبرستان کې چې خلک راغلي وي، او یا د باندې د قبرستان، یا په کور کې په متوفا یا مړي پسې خیرات کوي، جائز دي. البته چې یو څوک لازم بولي چې په دغه ځای کې خیرات کول لازم دي، یا په دغه ځای کې تر نورو ځایو ثواب زیات دي، او یا ای په نبوي زمانه پوری تړي، او یا یو خاص سنت عمل بولي، تا بیا نه دي چایس. او که مطلق خیرات کی پر خیرات هیڅ منع نسته. خیرات کول دا یو امر غیر مؤقت. خدا خبره دی یاد وي که چیرې د دې متوفا قریبان په خپلو پیسو باندې دغه نخود یا نور شیان رانیسي، او بیا ای و خلکو ته د خیرات په نیت باندې ورکي، چایس. او که د متوفا مال وي او په هغه کې بیا یتیمان موجود وي، نو بیا دغه مال اخیستل او بیا دغه خیرات په کول دا بیا نه دی چایس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، مننه. راځو بل اوریدونکي ته. مولوی صاحب، زموږ یو خور و دې پوښتنه کوله، ول یو څوک چې بد، حرام او غلط کارونه کوي، بیا یو بل څوک په دې خاطر رسوا کی چې سم سی، نو آیا دغه رسوا کول ګناه لري او کنه؟ یعنی دته زیان لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یو چا عیب بیانول په مطلق توګه باندې حرام دي. یو څوک کچیری یو ګناه کوي، یو بل مسلمان ور باندې خبر وي او هغه ګناه یې بیانوي، دا دته غیبت ویل کیش. او الله عز وجل په قران عظیم شان کې د غیبت منع کړی ده: ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی دې د بعضو غیبت نه کوي. البته کچیر په یو چا کې داسې عیب موجود وي، مثلا هغه سړی غل وي، هغه سړی خائن وي، یو بل سړی راسي ستا سره مشوره کوي چې زه د ده سره شراکت کوم، نو کچیر ته د ده دغه عیب ورته ونه وایه، دا بل مسلمان په ستونزه کې واقع کیش، جائز. او یا داسې نور په خاصو حالاتو کې جایز دي. او په عمومي ډول د مسلمان عیب بیانول که څه هم ګناه پکشي وي، هر ګناه چې پکشي کې وي، تر څو چاته یې ضرر نه رسېږي، پټه ایک الله عز وجل بستا گناہ پټه کی ستا به غائب الله پټ کی چته اور باندې شرمېږه. او بل خبر لادا چې هر انسان د خطا څخه خلاص ندی نو چې الله ته توبه وباسي الله عز وجل ای خطا ور معافوي نو شدا د چې د عیب پټوالی دی او چاوس. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
محترم علی صاحب مننه په دې هیله چې دې خور به د خپل سوال ځواب اورېدلی وي. راځو بل اورېدونکي ته. محترم علی صاحب بیا هم زموږ یو خور ودی په دې هیله درلوده. ول د مولوی صاحب څخه هیله کوم چې د محرم الحرم د روژو د فضیلت په اړه موږ ته معلومات راکړي او په دې مو پوهوي چې دغه روژې څومره فضیلت لري.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د عاشورا د ورځې یا د حسن حسین د میاشتې د لسمې ورځې روژه زیات ثواب لري. د بخاری شریف حدیث دی په رقم 1918 باندې ابن عباس رضی الله عنهما روایت کړی دی. دی مبارک فرمای ما رأیت النبی صلی الله علیه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشورا. دی مبارک فرمای وای ما هیڅ کله پیغمبر علی السلام داسې نه دی لیدلی چې پر نور ورځو باندې ای فضیلت ورکړی وي او زیات پلټنې کړی وي تر دغه ورځې د عاشورا. نبی علی السلام ای پر پلټنه کول او دا ای تر نور ورځو افضل روژه بلل شی روژه بلل. بل حدیث کې راځي چې مسلم شریف په 1918 اویارا نقل کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د دغه یوې ورځې روژه د یو کال ګناهونه ور باندې معاف کیږي. خدای به خبره دې یادوي چې که څوک دغه ورځ روژه نیسي نو یو ورځ مخکې د نهم روژه دې هم ورسره ونیسي. ځکه مسلم شریف یو بل حدیث را نقل کړی دی روایت کوونکی ابن عباس رضی الله عنهما. مسلم شریف پر رقم 1918 سره نقل کړی دی. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د عاشورا د ورځې روژه نیول او نور ته هم امر کاوه چې تاسو د دې ورځې روژه نیسئ. وایي صحابه وویل چې یا رسول الله د دې ورځې عظمت خو یهود او نصارا هم ساتي نو موږ د یهود د نصارا او سره مخالفت څنګه وکړو؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل راتلونکي کال چې راځي موږ به د نهم روژه هم ورسره ونیسو. هغه د پیغمبر علیه السلام ژوند مبارک نور پات نسو راتلونکي کال وفات سو نو ښه دا ده چې روژه بل یو څوک ورسره ونیسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم علی صاحب ډیر مننه. بل اوریدونکي تر اوسه هغه اورو. بل السلام علیکم. مننه ژوندۍ وسې د خلاصون لار خبرونې ته شراغلاس ترته وایو. مهرباني نوم دی؟ احمد جان ورو خبرونې ته شراغلاس د شریف پښتنو خبرونه ده. مهرباني خپل شریف پښتنو
مننه کوم. نحمدي صدا پښتنو د چې روژه راتلله نو دا غاوال روژه چې ولا خدای شنو لاس دې چې اعلانونه هوسه چې سبا روژه
محترم علی صاحب تاسو د دې ورور پوښتنه واورېدله. مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک قصدن د ماښام څخه روژه نه نیسي ښه ورباندې خبرې چې سبا روژه ده عذر هم نه لري. چې نیت یې د شپې نه یې کړی سبا روژه وخوري یوازې قضا ورباندې ستا کپاره نسته. ورباندې کپاره په هغه روژه کې ستا چې څوک د شپې څخه روژه راشروع کړي او نیت یې کړي بیا یې ماته کړي پر هغه باندې قضا او کپاره دواړه ستا. دا چې پر دغه سړي باندې قضا سته کپاره نسته دا په دې وجه باندې چې ګناه ډېره ستره ده. هر هغه ګناه چې ډېره ستره سي په دنیا کې بدلنی سزا یې آخرت ته پاتېږي. او د یو ګناه دپاره چې په دنیا کې کفاره ټاکل سوې وي هغه نسبتا هغه ګناه ته کوچنۍ وي چې په دنیا کې کفاره نه وي آخرت ته پاتېږي. هغه ګناه ډېره ستره ده. دا مسله ټولو کتابو را نقل کړې ده. الدور المختار على رد مختار جلد وم صفحه يوصلو التلس قبيلي مطلب في الكبارة او حمداد اول بحر رائق او الجوهر نيرا طول كتابون داغا مسألة را نقل کرد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مولوی صاحب ڈیر من بل اردن کی طرح چھو
بلے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عارف پرور خبرونه ته شرع غلاست مهرباني د شری پښتون او جوابونو خبرونه د اند خلاصون الله خبرونه
خپل خدمت کار څو طریقې مولیت څنګه
ده دا یې دروازه ویل څنګه ده دروازه وای هغه ګنا لري څنګه ده. نو ته دا وای چې دروازه ویل خو ګنا لري کله چې څوک ځای یو ځای بند راسي او بیا هلت دروازه وای څنګه دي مننه ژوندۍ اوسه.
محترم مولوی صاحب تاسو ته د ورور پښتنه واورېدله مهرباني وکړئ جواب ورته ووایاست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې درواغ ویل د کبیره ګناه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ده حديث ابن حبان بخبل صحيح كرا نقل كريدي. ده خبر ده الزواجر عن اقتراب الكبائر فأوالده ده حديث ده طول الزواجر عن نقل كريدي. پیغمبر عليه السلام فرمائي وای لازم پر تاسو رشتہ ویل دی ذکر رشتہ ویل تاسو نیکی ته راهنمایی کی او نیکی تاسو جنت ته راهنمایی کی. هر څوک چې رشتہ وایي او د رشتہ په لټه کې کیوي د الله په نیز به صدیق ولیکل او تاسو د درواغ څخه ځان وساتي ځکه درواغ دا لارښوونه هدایت پجور تکی او پجور دا هدایت و اور تکی. څوک درواغ وایي اور ته به وسیږي دوزخ ته به وسیږي او همیشه چې یو انسان درواغ وایي د درواغو په لټه کې وي د الله په نیز باندې به کذاب زیات دروغجن ولیکل سي. او دې ته ورته نور احادیث هم راغلي دي. یو حدیث چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی دی نبی علیه السلام فرمایي آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا عاهد غدر. او مسلم شریف دا توري هم پکې پسې زیات کړی دي چې و انسان و صلى و زعم انه مسلم. نبی علیہ السلام وی د منافق درې علامې دي کله چې خبرې کوي درواغ وایي کله چې وعده وکړي مخالفت وکړي او کله چې امانت ورته کښېږدي خیانت کوي. او پاته درواغ ویل دا دې دپاره یو قاعده علما او ایشه ده. هغه قاعده دا ده یو نیک کار دی په رښتیاو هم لاسته راځي په درواغو هم لاسته راځي. درواغ ویل پکښې حرام دی. او یو داسې وي چې یوازې دغه نیک کار په درواغو لاسته راځي په رښتیاو لاسته نه راځي. په دغه ځای کې درواغ ویل مباح دي. نیک کار د درواغو په یوازته لاسته راوړي مباح دي خو د رښتیاو په ویلو سره لاسته نه راځي د درواغو په ویلو سره لاسته راځي. نو درواغ ویل په دې ځای کې مباح دي. او یو داسې وي چې دغه کار لاسته راوړل واجب وي لکه یو مظلوم دی د ظالم د ظلم سخلاصیږي یا د یو ظالم د قتل څخه ستا په درواغو خلاصیږي په دې ځای کې به درواغ ویل واجب. عام د دنیا د ګټو د پاره درواغ ویل یا یو څوک په دوکه کول یا یو کار دی چې په رښتیاو په درواغو دواړو کیږي چې په درواغو کې په رښتیاو کې نه کوي په هغه ځای کې حرام دی. دغه قاعده را نقل کړې ده الزواجر عن اقتراب القبائر دوهم جلد صفحه 300. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه محترم مولوی صاحب. موږ یو خور زنګ وهلی وو دې پوښتنه کوله مول زما پر تندي وریښتان دي زه یې په دوا پاکوم. نو د دې د دوه وریښتانو پاکول
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه د تندي وریښتان دا ایسته کول جائز دي. دغه مسله تحقیقاتي را نقل کړې ده ردی موتار جلد دریم صفحه 323 البته د شذو دپاره. او ردی موتار لیک
ولعله محمول على ما اذا فعلته لتتزين للاجانب والا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي التحريم ازالته بعد لان زينه للنساء مطلوبه للتحسين إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه من ماص من الإيذاء. وفي تبين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب. ردي موتار جلد ريم سبحات رسوة درؤية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مولوی صاحب، زموږ یو خور پوښتنه کوله. دی ویل ول یو څوک چې په یو چا هغه بډای وي، شتمن وي، په دې خاطر تعویزونه وکړي چې هغه پر موږ مهربانه سي، له موږ سره مرسته او کومک وکړي، یعنی مالی مرسته او کومک، آیا دغه تعویز جواز لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تعویز په څلورو شرطو باندې جایز دی. تعویز به د جایز مقصد دپاره وي. په تعویز کې به کفریه یا شرکیه الفاظ نه وي. د تعویز د کلمو معنا او مراد به واضح وي او اهل فن به یې په معنا پوهیږي. تعویز به موثر بالذات څوک نه ګڼي، بلکې دا به اراده وي چې کار خو الله کوي. دغه چې تعویز جایز دی، دا مسله را نقل کړې ده فتح الباری جلد څلورم صفحه 295. آپ کا مسائل اور ان کا حل جلد اول صفحه 350. خدا خبره دی یاد وي چې څوک په یو چا باندې تعویز کوي د دې دپاره چې هغه ورباندې مهربانه سي، دغه مقصد جائز مقصد نه دی. ځکه انسان الله عز وجل آزاد پیدا کړی دی، کولی سي په خپله خوښه د چا سره احسان وکړي، په خپله خوښه د چا سره احسان ونه کړي. نو هغه سرمایه دار کس چې ستا سره کومک نه کوي، ستا سره احسان نه کوي، نو حتماً دی عقل والا دی، فکر والا دی، یو حکمت یو وجه لري دا چې ته په دې لاره باندې هغه د ځان تابع ګرځې او د ده څخه مال د دې لارې لاسته راوړې او د ده پر پا فکر او اختیار باندې برلاسی پیدا کوي، دا یو ډول غصب دی باندې، دا کار جایز نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، ډیره مننه. بل اوریدونکو ته راځو. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني، ستاسو نوم؟
وعلیکم السلام،
انوري. انوري صاحب، خبرونه ته شرح خلاص. مهرباني وکړئ خلاصون لا خبرونه د خپل شری پښتنه مطرح.
زه مولوی صاحب په خدا هیله او پښتنه هیله لرم پښتنه کوم چې د نارینه اولاد د کیدو لپاره ماته دعا وکړئ.
مننه، ژوندۍ اوسه. مننه. محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا الله عز وجل په قران عظیم شان کې فرمایي چې تاسو د خپل رب څخه د ګناهونو بخښه غواړئ، استغفار ډیر وایست، الله عز وجل به بارانونه پر تاسو باندې وکي، مالونه او زامن به درکي. الله عز وجل فرمای فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. حاصل دا چې استغفار ډیر وای، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. او همدا ډول د آیات کریمه هم علماء او مجرب بللی دي د نارینه اولاد دپاره. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين په سوره انبیاء نه اتایم آیت کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، ډیره مننه. بل اوریدونکو ته راځو.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله. مهرباني، ستاسو نوم؟
غلام احمد دی، پم تنظیم نهیه سا مولی سا پا می دیر سلام نواز و علا خوب آده سلام سا خیر زده توامه چی پا مولی سا بل مزمور دا مسجد مولی سا پسی پا زیمات والا رو پا دریم رکات بانجی دی چه نسی چلو رکات سی در منزو مختان یه اب علا پا دریم رکات چه نسی بیا مو پا تحا وار کرلی دی چی والا سو چلرم رکاتی پرا کی بیالا سجده ایساه و نو کرلی نو چی سجده ایساه و زل لازمی زی که نه لازمی زی
محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک پر دریم رکات باندې کښینه، دغه د ده ناسته دې اندازې ته کتل کېږي. که دومره اندازه یې تاخیر کړی و چې یوه جمله پکښې ویل کېږي، نو یوه جمله اندازه لکه سبحان الله دومره قدر تاخیر که څوک د فرضو یا د واجبو وکړي، سجده د سهو باندې لازمه. او که تر دې وي سبحان الله قدر کم تاخیر کړی وو، نو بیا سجده د سهو نه ده باندې لازمه. امام چې پام نه وي پر دریم رکعت کښینی، څوک پته ورکړي دی ولاړ سي. دلته تاخیر د پر زورالي، البته که دا ناسته د یوې سبحان الله په اندازه یا زیاته وه، که تر دې کمه وه نو بیا دغه تاخیر ته اعتبار نسته، چې دا د صحوې نسته پاتې. حاصل دا چې دغه امام که تر یوې سبحان الله کم کښېنستلی وي سجده د صحوې نسته باندې، او که د یوې سبحان الله په اندازه یا تر هغه زیات کښېنستلی په کار دا به سجده د صحوې کړی وای، او که سجده د صحوې نه یې کړې نو دلته تاخیر د واجبو راغلی دی، او دغه لمونځ صحیح دی خو واجب الاعاده دی. په تاوای هندیا جل اول صفحه 128. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
محترم مولوی صاحب ډیر مننه. درنو اوریدونکو، اوس د خلاصون لار خپرونه هم دومره وه. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرې روزا سلطانی، تخنیکي همکار او محترم مولوی صاحب، له تاسو څخه اجازه غواړو. تاسو پر لوی او مهربانه څښتن ته لاس بارو. د ژوند هره شیبه مو نیک.